مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ظفر خان هرکلی کوم. په دې ګړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر پر طالبانو د اوربند غږ کړ. زرګونه فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې د پوهنتون د استاد د مرګ سزا ختمه کړي. او امریکایي پوځ وایي د تیرې هفتې په ایراني برید کې د اغېزمنو شویو 12 سرتېرو درملنه کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وای طالبان د تاوتریخوالي کومولو په ځای اوربند وکړي. دا خبره عبدالسلام رحیمی تیر مازیګر تر هغه وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ویډیو بیان کې ویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقه کولو په مخه د تاوتریخوالي کومولو ته غاړه ایښي. قریشی دا یو ښه پرمختګ وباله.
طالبان نے آمادگی کا اظہار کر دیا ہے.
دی وای طالبان د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوی دی. زما پاند لدی سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لوري ته ګام اخیستل شوی.
خو د افغانستان د سولې چارو وزیر وای د تاوتریخوالی کمولو اندازه مشخصه نوی نو ځکه د طالبان اوربند وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په دې موضوع رسمن څه نه دی ویلي، خو ایسوسیټیډ پریس او د فرانسې خبری اجنسونو پرون ویل طالبانو د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته لوو څخه تر لس ورځني اوربند وړاندیز کړی. خلیلزاد لا په دې موضوع څه نه دی ویلي، خو د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیګا پر ټویټر لیکلي چې طالب استازو د خلیلزاد په مشرۍ امریکا ای پلاوی سره د سولې پر موافقه خبري کړې دي چې څو ورځې به دوام ولري. د نور تفصیل نه دی ورکړی. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور د پوهنتون استاد د مرګ سزا ختم کړي. جنید حفیظ ته د پاکستان یو عدالت د ډیسمبر په 28 د مرګ سزا اورولې. غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعال یو څېړونکي هیلن هفت په انټرنیټ خپور کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې تر 70,000 زیاتو خلکو لاسلیک کړی. نوموړی بیګا مشال رډیو ته وویل د غوښتنلیک موخه یې دا ده چې په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه په خلکو کې بیداری پیدا کړي. جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاودین زکریا پوهنتون استاد و. هغه له 2013 کال راهسې د یوې مذهبي ډلې لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور په زندان کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشی بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. ټاکل شوی چې نوموړی نن له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وویني. قریشی خبرداری ورکړی چې واشنگټن باید افغانستان هسې له پامه ونه غورځوي لکه په 1979 یم زیږیز کال کې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو تر وتلو وروسته غورځولی وو. ویل د 1970 لسیزې کارونه مه تکراروي. د قریشي په خبره کله طالبانو سره موافقه بریالۍ هم شي چیلنجونه به موجود وي. چاپیریال پوهان وایي د خیبر پختونخوا ژوي د ورکېدو د خطر سره مخامخ شوي. د ملکن ځنګلي ژویو ادارې مشر عبدالغفور بیګا مشال رډیو ته وویل د نیمګړو قوانینو له وجې د ځنګلي ځناور هغسې خوندي پاتې نه شو چې په کار وه. خو د چاپیریال د چارو پوهان وایي د اقلیم بدلېدو، آبادۍ زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایابه ځناور، مارغان او نور ژوي د ختمېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14 د سوات په مټه کې خلکو یو پړانګ وویشت. چارواکي وایي د ژوو د خوندیتوب هلې ځلې کوي او د دې لپاره یې نوی قانون جوړ کړی دی. خبرونه له مشال رډیو نوري. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي 13 هفته په اوکراینه یا الوتکه کې وجل شوي پر تهران غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې، خپلواک او شفافه پلټنې وکړي. په لندن کې تر پرونۍ غونډې وروسته د افغانستان، برتانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په ګډه اعلامیه کې په تهران ټینګار وکړ چې د الوتکې د غورځېدو په اړه پوره ځواب ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسو فیلیپ شمپین ویل ایران دې شفافې پلټنې وکړي.
ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي.
د جنوري په اتمه ایران په تهران کې اوکرایني مسافر وړونکو الوتکه وشتلې وه او تهران په لومړي سر کې د الوتکې له وشتلو انکار کړی و، خو وروسته یو منله چې ځواکونه په غیر ارادي توګه دغه الوتکه په توغندي وشتلې. په الوتکه کې ناس ټول 168 کسان وژل شوي. امریکایي پوځ وایي د جنوري په اتمه یې په عراق کې پر پوځي اډو د ایران د توغندیو د بریدونو وروسته یوله سرتیري د ټکان خوړنې درملنه کړې. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې په بریدونو کې هیڅ امریکایي ته زیان نه دی وخته. د مرکزي کمان ویان کیپټن بیل اوربن پرون په یو بیان کې وویل چې پر الاسد هوایي اډه د ایران په برید کې هیڅ پوځي نه دی وژل شوی، خو د چاودنې له کبله د ټکان خوړنې د علامتونو وروسته د ځینې سرتیرو علاج کړی او اوس د معاینې لاندې دي. ایران وروسته له هغې په عراق کې په امریکایي اډو توغندي ویشتلي وو چې د جنوري په 3مه د ایرانی پوځ مهم کمانډر قاسم سلیمانی په عراق کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. د امریکا مشر قاضي جون رابرټس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذه مقدمې لپاره له سینیټرانو سوګند واخیست. پرون د مقدمې د مشر په توګه د ډیموکرات او ریپبلیکن دوه سینیټرانو سینټ ته قاضي وروست. له دې وروسته رابرټس له هغو سینیټرانو سوګند واخیست چې په جرګه کې د دې لپاره شامل شوي چې د امریکا 45 مشر په دوه تورونو سزایي او یا له دفتره لری کولو او یا نه لری کولو په اړه یوه پریکړه وکړي. پر ټرمپ د خپلې څوکۍ ناسم استعمال او د کانګرس په چارو کې د خنډ جوړولو تورونه دي. نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او وسم احمد الله د کرنسی وبي او د هوا حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 10 پیسې او 201 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 101 روپۍ 50 پیسې او 202 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ شل پیسې او 40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 او ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال رادیو ته غوږیست. خبرونه مو له ظفر خانه او د کرنسی وی اسعار وبی او د سبانی موسم حال مو له احمد الله واورید. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي طالبان د اوربند وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښیي. لسګو نظر فعالانو د انټرنیټي غوښتنلیک له لارې له پاکستانی وزیر اعظم غوښتي چې د پوهنتون د استاد جنید حفیظ د مرګ سزا ختمه کړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له ایران غوښتنه کړې چې د اوکراینۍ الوتکې د ویشتو شفافه پلټنې وکړي او ټوله ذمواري دي ومني. په خیبر پښتونخوا کې چاپیریال پوهان وایي نایاب ځناور د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. په خوست کې د کډوالو د استوګنې په سیمه کې نوی ښوونځی پرانستل شوی.
برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري.
او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره. لومړی موضوع ته ورسو. د افغانستان د سولې چارو وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی دا خبره تیر مازیګر تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبان غواړي چې له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون د سولې لپاره له ځانګړي امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو کولو ذکر کړی، خو د اوربند په اړه یې رسمن څه نه دي ویلي. نړیوال اژانسونه د طالبانو د سرچینو په حواله وایي چې هغوی د لنډمهاله اوربند په اړه یوه دوسیه په قطر کې خلیلزاد ته ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر ویلي چې طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. عبدالسلام رحیمی
پرون په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي، نو ځکه ورته د منلو وړ نه دی. رحیمی دا سرګندونې تر هغې څو ساعته وروسته وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل طالبانو له امریکا سره د موافقې لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ته رضایت ښوولی دی. قریشي د جنوري پر 14 په یو ویډیوي پیغام کې دا د سولې موافقې پر لوري یو ګام بللی دی. دی وایي یو ښه پرمختګ شوی دی. طالبان د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنې منلو ته چمتو شوي دي. زما په اند له دې سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لوري ته ګام اخیستل شوی. پاکستان په دې لړ کې خپل مسؤلیت تر ډېره سرته رسولی دی. قریشی تر دې زیات معلومات نه دي ورکړي. په عین وخت کې اسوسییټډ پریس او د فرانسې خبری اژانس پرون د امریکا او طالبانو له مذاکراتو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته د لنډمهاله اوربند وړاندیز کړی دی. دواړه اژانسونه وایي طالبانو د جنوري پر 15 ناوخته خلزاد ته یوه دوسیه ورکړې چې پکې له اوه څخه تر 10 پورې د اوربند کولو وړاندیز کړی دی. خلزاد په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر لا رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جنوري 14 پر ماخستن پر ټویټر په بیان کې ویلي چې طالب استازو د خلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره لیدلي او د موافقې په اړه ورسره خبرې کړي دي چې په وینا یې 4 به دوام وکړي. نوموړي په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 زیږیز کال د ډسمبر پر 8 تر هغې 3 وروسته له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې یادې وسلوالې ډلې په کابل کې پر بهرنیو سرتیرو د حملې ذمواري ومنله. په هغه برید کې د یو امریکایي او یو رومانیایي سرتیري په ګډون 10 افغان ملکي وګړي وژل شوي ول. تر دې 2 وروسته ټرمپ په نومبر کې د افغانستان ناڅاپي سفر پر مهال امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې طالبان موافقې ته لیواله دي او واشنگتن ورسره خبرې کوي. د 2013 زیږیز کال له اکتوبر راهیسې چې خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره خبرې پیل کړي، نوموړي پاکستان، افغانستان، روسیې او اروپایي هیوادونو ته یو شمیر سفرونه کړي دي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی دی او وایي کله چې له امریکا سره یوې هوکړې ته ورسي نو بین الافغاني خبرې به پیل کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په نړیوال کچ فعالانو او پوهانو د پاکستانی پوهنتون د استاد خوشی کولو په مخه پر انټرنیټ یو غوښتنلیک خپور کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عدالت د ډسمبر پر 20 د ملتان د بهاءالدین زکریا پوهنتون استاد جنید حفیظ ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا واوروله. درخواست څېړونکي هیلن هفت خپور کړی او پکې یې له اسلام آباد غوښتي چې د حفیظ سزا دې لغوه کړي. دا غوښتنلیک تر 10,000 زیاتو کسانو لاسلیک کړی. د قانوني چارو پوهان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون سم نه استعمالیږي. شاهین بنیره رپورټ لري.
په نړیواله کچه لږ تر لږه 10,000 کسانو چې ډېرې د بشري حقونو دفاع کوونکي او د جنید حفیظ د زده کړو ملګري دي، په انټرنیټ د یو پیټیشن یا عریضې لارې د پاکستان په حکومت د هغه د خوشی کولو غږ کړی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیټیشن پیلوونکي او څېړنکار هیلن هفت ویل بنیادی موخې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو د ناسم استعمال په اړه بیداری پیدا کول دي. هیلن هفت وایي دا پیټیشن یا عریضه له 300 راهیسې خپره کړل شوې ده. د دې یو مرکزي موخه په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قوانینو په اړه بیداری ډېرول دي. خلکو ورباندې ډېر ښه عکس العمل ښودلی دی او ډېر ډاډې ورکړی دی. زما په خیال به بل ګام دا هڅه کول وي چې نه یوازې د سفارتي لارو د پاکستان په حکومت فشار واچول شي، بلکې په عدلیه هم، دې لپاره چې اعلی عدالتونو ته دومره مرسته ترلاسه شي چې د جنید حفیظ د مرګ سزا بیرته واخیستل شي.
Have enough support to be able to overturn the lower court's decision.
د حقونو دفاع کوونکي وایي چې په پاکستان کې اکثر دا قوانین د مخالفینو د ځپلو یا خاموش کولو لپاره کارول شي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو غړی او د های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي چې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه او د آسیا بیبي مقدمه د دې ښکاره مثالونه دي.
دا بلاسفیمی قانون چې دی نو دا خو ډېر زیات ناجایز استعمال لري کیږي. آسیا بیبي کیس چې دی نو هغه تاسو د مخې دی چې پاره کې یعنی د زنانو سره د جګړې په نتیجه کې مطلب چې هغې باندې تور لګولی شوی چې دوی مطلب چې بلاسفیمی کړی ده او هغه لاهور عدالت چې دی نو هغه سزا کړه او بیا سپریم کورټ چې دی نو هغه پرېښوده. دې نه هر سړی یریږي، عدالتونه تم یریږي، افسران تم یریږي، مطلب په دې غم نه چې بھائی دا تور په ما ونه لګي. زمونږ ملک کې دا ډېره زیاته بدنصیبي ده چې دا قانون چې دی ناجایز دا هغه استعمال کیږي.
د یادونې وړ ده چې جنید حفیظ په پنجاب کې د بهاءالدین زکریا یونیورسټي استاد و چې په کال 2013 کې ورباندې د یوې مذهبي ډلې د غړیو لخوا د مذهب د سپکاوي تورونه پورې کړل شو. حفیظ دغه تورونه رد کړي دي. نوموړی له تیرو اوو کلونو راهیسې په بند کې ساتل شوی او د دسمبر په 1 ورته یو عدالت د پانسۍ سزا اورولې ده.
د شاهین بوډری رپورټ موږ د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل شوي د شفافو پلټنو غوښتنه کړې. د کاناډا، برتانیې، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې پر دې موضوع بحث وکړ. تر غونډې وروسته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر خبریالان ته ویل تهران باید د وژل شویو کورنیو ته تاوان ورکړي. ایران وایي پوځ یې په غلطۍ د جنوري پر 8 کیف ته تلونکي الوتکه ویشتلې. د احمد تکل رپورټ.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر 15 مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله: ایران باید د پی ایس 252 الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي، داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. له نړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې 168 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلاً د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسی، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسله وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو 3 ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهی پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و، په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 13 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سې شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکي الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلی دی چې په قبایلو کې د خاصدارو قانوني حیثیت بدل شوی او اوس ټول د پولیسو د نظام برخه دي. نوموړي پرون په مومندو کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل کېدای شي چې حکومت ژر یو اعلامیه خپره کړي او د خاصدارو د قانوني حیثیت سپیناوی وکړي. شانواز ترکزای معلومات لري.
د خیبر پختونخوا صوبی د پولیسو مشر ثناء الله عباسی ویلي چې د کومې ورځې نه د پخوانی فاټا انزمام شوی له هغې ورځې د خاصدارو او لیوي ځواکونو حیثیت پولیسو ته اوخته او دا نه ده چې ګنې دوی به د خاصدارو په پخوانی حیثیت کې ساتل کیږي.
یہ ہمارے قومی مفاد میں بھی ہے، ہمارے مفاد میں بھی ہے اور سب کے مفاد میں ہے.
د فاټا انزمام د ملک او د قام په مفاد کې ده. زمونږ دا کوشش دی چې څومره زر انزمام مکمل شي نو زیاته ګټه به راوړي. ځکه زر عالم او دلته چې څومره مسلې دي چې دا واورم او دا به هم وایم چې په کوم ورځ دا انزمام شوي دوی پولیسو ته وختي دي او ممکنه ده چې را روان 22 تاریخ پور د دوی مسلې هوارې هم شي او دوی په معنی خاصدار د اول ورځ نه د پولیس افسران جوړ شي.
پہلے دن سے پولیس افسران بن چکے ہیں.
نو موړه پرون په اول وار مومندو ته راغلو او د یو کون تحصیل په جرګهال کې د مومندو د پولیسو مشرانو سره خبرې کړي. په دې مقدمه مردان ډیویژن د پولیسو مشر ڈی آی جی شیرغور نه علاوه نور یو شمیر مشران هم په دغه حال کې ناست وو. د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ترننه د قبایلي ضلعو پولیس خپل نوکر لا هم هغه د پخواني خاصدار په شان ګڼي او د دوی یقین ناراضي چې ګنې دوی پولیس افسران دي. نوموڑی دا سے جواب کرا
یہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم نے ان کو یقین دلا میں ناکام گئے ہیں. ادروائز یہ پہلے دن سے پولیس
دا خود زمونگا نااہلی دا چہ مو دوی تپ دی باور ور کولو کہ ناکام شبو چہ دوی پولیس افسران دی. هر کله چې دغه ټیکنیکل مسلې ختم شي نو دوی ته به شهید پیګچ او نور ټول مراد د پولیسو په شان ملاويږي.
یہ پاس ہوتا ہے یا پرسو یہ فیصلہ ہوتا ہے تو بیچ والے جتنے بھی دن ہیں ان کو جو تنخواہ بھی ملے گی، ہر چیز ملے گی، شہید پیکج بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی.
په دې موقع آئی جی پولیس ثناء الله عباسی دا هم وویل چې په قبایلي ضلعو کې په ځینو تاڼو جوړولو کارونه روان دي. نوموړي ته د محمدو د پخواني خاصدارو او نوي پولیسو لخوا هغوی ته پورفي خوستونځو او په خپلو ضرورتونو دوی ته باور هم ورکړ چې د دوی ټولې مسلې به هوارولې شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کورمې د روغتیا ادارې تر ورختونو وروسته د ناروغانو سمې درملنې په مخه د بیړنۍ اقداماتو اخیستو پریکړه کړې. د کورمې روغتیایي چارو مشر ډاکټر عنایت الرحمن پرون مشال راډیو ته ویل په بیلابیلو ځایونو کې وړیا طبي کیمپونه لګوي او د واوره ځپلې سیمې ډوګر روغتون ته دواګانې رسوي. د سیمې خلکو د چارواکو د اقدام هرکلی کړی خو نورې اسانتیاوې غواړي. د طارق اورکزي رپورټ.
د کورمې روغتیایي چارواکی ډاکټر عنایت الرحمن وایي د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته د صحت په لړ کې سهولتونه نشته هغلته روغتیایي کیمپونه به لګوي چې پکې د خلکو وړیا درملنه به کیږي او بله دا چې ډوګر هسپتال ته دوایانې ورلیږلو او مزید ډاکټرانو تعیناتي نه علاوه هغلته دوه امبولانس ګاډي به د بیړنیو حالاتو لپاره مستقل ولاړ وي.
راغیر لپاره موږ خپل کنټینجنسی پلان جوړ کړ چې ایمبولینس به اویلیبل وي، ډاکټر به اویلیبل وي او په هغې کې به ضروري میډیسن وي. هغه پلان موږ ډی سی سره او د ډایرکټریټ سره شیر کړو. په هغې کې موږ خپلې علاقې چولي چې مخینه کې به یو پوینټ وي، یو به په ډوګر کې وي، یو به په ابراهیم زئی کې وي، یو به مطلب را دی چې په علی زئی کې وي.
بلخوا د شمکانی محمد عباس وای چې کدا سیو شینو ډیر خلک به ترې फायदा واخلي ځکه چې په ډیرو ځایونو کې هسپتالونه نشته او چې په کم ځای کې هسپتال شته نو هغلته سہولتونه نشته او زیاتوي چې په دغه صورتحال کې دوی مجبور اول چې نور ځایونو ته د علاج لپاره لاړ شي.
نو دا حکومت خدای یو خدام دی متفخنه ځا سره کسو خو سپدی کې څومره فیسیلیټیز دي صحت حواله سره تاغور کې موجود وي زکه ترې لکه کې ډیره اوره کې خلک ساده تر اتلې نشین ډیر تکلیف دی خلکو ته
د تور نزون ملکی سخان اورگزی وای ک دغه شان روختي سہولتونه د الشوزو پسما کې هم ورکل شو نو ډیر بخوي زکه چې یا سیمه یو نه هغه دا چې پکې خلک له سړ ډیر متاثر دي او د هغه لپاره هیڅ داسې روختي سہولتونه نشته
لکه په ډوګر کې فوټو اوري هغه کې درې فوټو اوري هغه د علاقې د هغه کې بالکل هیڅ قسم ته دا هغه یو میډیکل سٹور هم نشته دی او کاروبار کې ولا کې دا ډیر ښه خبره یو خلکو ته بسنه
د ذکر دا چې په تیرو څو ورځو کې واورو ابرانونو د ملک مختلفې سیمې ځپلې دي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
له هغه وخت راهیسی چې روانه میاشت پاکستان اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی په پارلمان کې د پوځي قانون په ترمیم کې له واکمن تحریک انصاف سره یووالی ښوولی، پر ټولنیزو رسنیو دا خبره زیاته کیږي چې اپوزیشن ګوندونو د جمهوریت پر ځای بوټ یعنی پوځ ته لومړیتوب ورکړی. په همدې تړاو د نهې پر ورځ د پاکستان په یوه ټلویزیوني خپرونه کې حکومتي وزیر فیصل واوډا پر میز بوټ کېښود او ویل چې مسلم لیگ نون دا بوټ ښکل کړی او عزت یې ورکړی دی. دا چې د نوموړي د څرګندونو په اړه بېلابېل ګوندونه څه نظر لري، ځواب یې د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګی وایي فیصل واوډا د یو شخصي ټیوي د روانو چارو پروګرام ته په بوټ راوړلو سره د جمهوریت او پوځ دواړو بدنامي کړې. نوموړي پرون مشال ډوکټر ویل د پوځي مشر د کاري مودې غځولو په اړه د بل ملاتړ یې ګوند ځکه وکړل چې د په خبره دا بل وزیر اعظم ته اختیار ورکوي چې د پوځ د مشر کاري موده وغځوي، نو د په خبره له دې کار سره ولسی حکمرانی یا جمهوریت پیاوړی شوی.
آیا پورا دنیا ته دا میسج ورکړي چې دا پاکستان کې پولیټیکل ډیسیژن میکینګ چې دی، نو دا آرمی دا په کار د چې په دې باندې اکشن واغشت شي او ټولې دنیا ته دا میسج ورکړه، پاکستان ته دا میسج ورکړو چې که دلته کلم پولیټیکل فیصلې کیږي نو هغه کې آرمی انوالو ده.
بل خو د مسلم لیگ نون یو مخکښ او د کمی اسمبلی غړی شیخ روهیل اصغر وای د پوځ د کاري مودې غځولو بل حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ته راوړی وو، نو د په خبره د دې مطلب یادا شو چې د فیصل واوډا پارټۍ د پوځ ډیره چاپلوسي کړي. روهیل اصغر پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې بوټ د فیصل واوډا خپل وو او ځان سره یې سټوډیو ته راوړی وو، نو مطلب دا چې هغه به ډېر برېښولی وي.
بوټ ته راوړی وو، برېښولی تاو، نو زما په خیال په دې اړه ادارو یعنی پوځ ته اقدامات کول پکار دي. که چېرې د هغوی څه مجبوري نه وي نو پکار ده چې د دې خلاف ګامونه واخلي. له دا قسمه ملګرو ښه ده چې هغوی دښمن وساتي. عجیبه خبره دا ده چې ټول په یوه کښته کې سواره وو. دا بوټ خو ډومبی تا سره وو، بوټ ته راوړو
تو پہلے تو آپ کے پاس تھا نا یہ بوٹ، تو آپ لے کے آئے.
روحیل اصغر پاکستان د خراب وڑی کو او په نورو گاونډیو هیوادونو کې د نا امنی حالات له کبله یې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو ملاتړ وکړ. بل خو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند چې د پوز د کاری مودې غزولو بل ملاتړ یې نه دی کړی وای د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټی او ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاری مودې غزولو په حق کې رای ورکړي، پر چا چې دوی تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړې وه او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړ. د جمعیت العلماء اسلام د کمی اسمبلی غړي مولانا جمال الدین پرون مشال ډوته وویل چې اپوزیشن ګوندونه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او حکومتي ګوند ترک انصاف په خپلو کې سره پر دې وران دي چې څوک به ځان په وسط ډېر نږدې کوي.
یو مانه دا ده چې پی ټی آی والو په دې خپه شول چې دغه د بوټ د مشکار وو، نو دا مسلم لیگ نون والا هم راغلل کنه، نو هر یو ورته کوشش کوي چې موږ دې کسانو ته ښه ښکارا شو د دوی خدمت په شان دا سره په ډېر اعلی انداز کې د دوی د معیار مطابق سر انجام کو، نو په دې باندې بیا د هغې مابین کې خامخا ربړه راځي.
مشال ډیو هڅه وکړه چې د فیصل واوډا د څرګندونو او دې ته د اپوزیشن ګوندونو د غبرګون په اړه له حکومت او پوځ سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. خو د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس شکاون پرون په ټویټر لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان له فیصل واوډا وضاحت غوښتې چې ولې یې بوټ د روانو چارو پروګرام ته راوړی وو. په نوموړي یې دا بندیز هم لګولی چې تر دوه اونۍ پورې به د روانو چارو په کوم پروګرام کې برخه نه اخلي. واکمن ګوند تحریک انصاف د ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بیلونه له هغې پس اسمبلۍ ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وځنډاوه. عدالت وویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
په پېښور کې دولس نیمې او په کابل کې دولس بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي طالبان دې د تاوتریخوالي کمولو پر ځای اوربند وکړي. دا خبر عبدالسلام رحیمي تېر مازدیګر تر هغې وروسته په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ویډیو بیان کې وویل چې طالبانو له امریکا سره د موافقې کولو په موخه د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. لسګونه زره فعالانو له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې مذهب ته د سپکاوي په تور پوهنتون استاد د مرګ سزا ختمه کړي. جنید حفیظ ته د پاکستاني عدالت د ډسمبر په 20 د مرګ سزا ورغولي. غوښتنلیک درې اونۍ وړاندې یوې امریکایي فعالې څېړونکي هیلن هیفت په انټرنیټ خپور کړی و چې تر اوسه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې تر 70,000 زیات خلکو لاسلیک کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا باید له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته هم هغه هیواد ته ژمنه پاتې شي. دا خبره شاه محمود قریشي بیګا په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وینا کې کړی. چاپیریال پوهان وایي د خیبر پښتونخوا ژبې د ورکېدو د خطر سره مخامخ شوي. د ملکنډ د ځنګلي ژویو ادارې مشر عبدالغفور بیګا مشال رډیو ته وویل د نیمګړو قوانینو د وجې د ځنګلي ځناور هغسې خوندي پاتې نه شي په کار وه. د هغو 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو چې وګړي تیر هفته په اوکراینی الوتکې کې وژل شوي په تهران یې غږ کړی چې د پیښې په اړه سمې خپلواکه او شفافې پلټنې وکړي. دا خبرې دغه استازو په لندن کې تر پرونیو غونډې وروسته د افغانستان، برتانیې، کاناډا، سویډن او اوکراین استازو په کډه اعلان وکړي.
خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاندو ظفر خان ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي افغان طالبانو یا د هغوی ویان په باضابطه توګه د دې خبرې تصدیق یا تردید نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان طالبانو د امریکایي فوج او افغان حکومت پر ضد د لس ورځو لپاره په جنگ بندۍ سلا شوي دي، کوم چې یو ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي د افغانستان اولس د تیرو څلوېښتو کلونو راهسې د بدامنۍ سره مخ دی. که د امریکا او طالبانو ترمنځ امن معاهده وشي نو په افغانستان کې ورسره امن راتلی شي او د یاد ملک اوسیدونکي به په سکون سره خپل راتلونکی تیر کړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان همیشه نه غوښتلی چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې تر څو په یاد ملک کې امن نه وي راغلی نو تر هغه وخته په پاکستان کې هم په مکمله توګه امن نشي راتللی. او دا وجه ده چې پاکستان خپل پوره کوششونه وکړل چې امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو دا لړۍ کامیابۍ سره سرته ورسي. دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي سپریم کورټ وفاقي حکومت ته د نیب نوي قانون راوړلو لپاره د درې میاشتو مهلت په ورکولو سره ویلي دي که یاده موده کې نوی قانون را نه وړی شو نو بیا به عدالت حکم جاری کوي. ورځپاڼه لیکي څو چې د احتساب ادارې خبره ده نو تیرو حکومتونو په اپوزیشن دباو ساتلو لپاره د دې ادارې استعمال کړی دی او په موجوده حکومت هم اپوزیشن ګوندونه دا تور لګوي چې یا د اداره دوی نه د انتقام اخستو لپاره کاروي. ورسپانه لیکي حکومت لپاره کار دی چې د عدالتي احکاماتو انتظار کولو په غیر د ضروری قانون سازي عمل دی تیز کړي او په کار ده چې د قانون سازي د پارلمان د لارې وکړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په نیب د اپوزیشن لخوا ډېرې نیوکې کیږي او په ځنې معاملاتو کې د نیب په کارکردګۍ خو سپریم کورټ هم د خفګان څرګندونه کړې ده. دې ترڅنګ حکومت په خپله هم د نیب نه په مکمله توګه مطمئن نه دی. ورځپاڼه لیکي حکومت لپاره کار دی چې اپوزیشن دې په اعتماد کې واخلي او په شریکه دې د نیب په قوانینو کې بدلون وکړي او داسې قانون دې جوړ کړي چې پرې نه خو اپوزیشن بیا نیوکې کوي او نه سپریم کورټ له بیا د څه حکم جاري کولو ضرورت راپېښ شي. نو هیله ده چې حکومت به د سپریم کورټ لخوا ورکړې شوې موده کې د نیب په قانون کې ترمیم وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اژانس هم د طالبانو لوري امریکایي چارواکو ته
یو څو ورځو د اوربند د وړاندیز په موضوع کې پاتې شوی او لیکي چې په دغه وخت کې به امریکایي سرتیری له افغانستانه د وتلو لپاره لار پیدا کړي. په لیکنه کې دا هم راغلی چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو دا یو موقع ده. هلته امریکایي بلومبرګ مجلې په ایران کې د اوکراینی الوتکې ویشتلو پر وړاندې د مظاهرو او په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر څرګندونو لیکنه کړې ده. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
اسوسیټیډ پریس لیکي طالبانو امریکایي چارواکو ته په افغانستان کې د موقتی اوربند په اړه ویلي دي. د سولې خبرو اړوند د طالبانو یو چارواکي ایجنس ته ویلي چې امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته لیک ورکړی چې پکې له وو تر لسو ورځو د اوربند ویل شوي دي. ایجنس زیاتوي د اوربند دا وړاندیز په افغانستان کې د سولې تړون او له هغه هیواده امریکایي سرتیرو وتلو او هلته د 18 کلنې امریکایي جګړې ختمېده یوه ښه موقع ده. امریکا له دې وړاندې پر طالبانو د اوربند کولو لپاره فشارونه اچول، خو اوس دا معلومه نه ده چې دا وړاندیز به دواړو خواوو ترمنځ د تړون لپاره پوره وي کنه. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په تړون کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرات پیلول هم شامل دي، ځکه چې د افغانستان د سولې چابي خپلمنځي خبرو کې ده، ځکه چې له دې لارې دایمي اوربند د لګکیو او ښځو حقونه او طالبانو او افغان حکومت ته د وفادارو زرګونو جنګیالو ژوند خوندي کېدلی شي. بلخوا بلومبرګ مجله لیکي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر ایران فشارونه د دې لپاره نه زیاتوي چې هلته حکومت بدل کړي، خو هغه وګړي چې د بدلون امید لري غږ به یې رسوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني ځواکونو په غلطۍ اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې ویشتلې چې پکې ناس ټول 161 کسان وژل شوي. ایرانیانو د دې پیښې پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. له دې وړاندې د نومبر په میاشت کې هم په ایران کې د تیلو د ګرانېدو ضد احتجاجونه شوي وو چې وروسته انتظامیه د مظاهرینو ضد سخت اقدامات کړي وو. مجله لیکي په ایران کې نارامي په 1990 کال کې وروسته له هغې زیاته شوه چې د اسلامي انقلاب په ترڅ کې ملایان واک ته ورسېدل. که څه هم هغوی خپل واک ډیر پیاوړی کړی، خو د حکومت د بدلون په اړه غوښتنې هم ورځ تر بلې قوي کیږي. مجله لیکي په ایران کې د وسنیو مظاهرو د ختمولو لپاره ځانګړي پولیس ګمارل شوي چې د احتجاج کوونکو د خورولو لپاره اوخ کې بیونکي ګیس کاری، خو د نومبر په مظاهرو کې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي وې چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا 304 کسان پکې وژل شوي وو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې اټومي موافقه دې خوندي وساتي. خوزپ بوریل پرون په نوې دلی کې د څرګندونو پر مهال ویل د ایران اټومي موافقه په منځني ختیځ کې په چټکۍ د بدلیدونکو حالاتو په تناظر کې تر بل هر وخت زیاته حساس شوې ده. تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د اروپای ټولنې ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بوریل د پنځمبه په ورځ په نوي ډیلي کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدونکو کړکیچ ته د اشاره په ترڅ کې خبرداري ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د ښاغلي بوریل ویان پیټر ستانو وویل. بوریل او ظریف زغردي خبرې وکړې. ښاغلي ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بوریل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقه او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بوریل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي شي، د اروپایي ټولنې پر کلک لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالډ ټرمپ طرحه نیولای شي، خو فرانسه او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی بوریل تیر ماښام په نوې ډیلي کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه وکړه. هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې خموافقه ونیسی. باید ووایی چه خموافقه ده چه لپاره؟ ده نره ده شپگو پیاورو هیوادونو او ایران ترمینز اتمی موافقه پا ده هدف لاسلیک شوه چه تهران با ده نره والو بندیزونو ده لریک دو پا بدل که خپل اتمی پروگرام محدودوی. خدا موافقه لمرای هغه محل کمزوره شوه چه امریکا پا 2013 کال که تریو وطا او پر ایرانی بیا بندیزونو ولگول او روستا تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000. 13,500. اول از درات سواتیا کلو هرتز.
پرون په خوست کې چارواکو د کډوالو استوګنې په سیمه کې د نوي خونځي ودانۍ پرانیسته. دا خونځي د جرمني په مالی مرسته جوړ شوی. د خوست والی د پرانیستې پر مهال مشال راډیو ته وویل د قلموال مینې دا خونځي کتابتون، لابراتوار او لوبغالی هم لري. د سیمې اوسیدونکي وایي چارواکي دې د نورو ښوونځیو ودانۍ هم جوړې کړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د خارګوټي د منځني ښوونځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات چې په لاس جریبه ځمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوي او یوه اوږده چاردیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده لیل لرې د لیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د ښوونځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه، د کمپیوټر او لابراتوار خونې او کتابتون جوړ شوي. همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې ښودل شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
خوانځي تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري خوانځي دی چې برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونې لري.
د قلموال مینې د منځني خوانځي ښوونکي او زده کوونکي هم د خوانځي ودانۍ او د نورو ملحقاتو جوړولو ته خوشاله دي. وایي په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپریال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کوي وایي
د خوانځي ته په کتو کوم فکر وکړو هغه ستونزې چې شاګردانو لرلې به ختم شي. لکه موږ د لوبو لپاره په خاصه نه درلوده میدان او څه وسایل نه وو. اوس پیر خلک د خوانځي ته موږ وګورو د فوټبال، کرکټ او داسې د نورو لوبو لپاره مختلف شیان جوړ شوي دي. له موږ نه استفاده کوي او لوبه ترسره کوي.
د ربیع الله په نوم د قلموال مینې یو اوسیدونکی وایي
شګراو بود بارون بو شاګردون به کور ته تلل، مکتب چوټي بو. اوس لله الحمد په سلو کې 80% د معرفت ستونزه حل شوې ده.
د خوست پهن ریاست چارواکي وایي تر دې وروستیو په دې ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې له جدي ستونزو څخه ګڼل کېده. خو نوي ښوونیز کال کې به دا ستونزه څه ناڅه راکمه شي. د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
د درسي کیفیت د ښهوالي یو عنصر ودانۍ دي. بدبختانه په تېرو کې د خوست 8 سنه ښوونځي ودانۍ نه درلودې، ولې خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی. یو له هغوی څخه د قلموال مینې د ښوونځي ودانۍ ده چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري.
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% ښوونځي ودانۍ نه درلودې، خو د دوی په وینا د ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% ښوونځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوه.
هرونی د جمعه او نه پورز.
په خیبر پختونخوا کې د چاپیریال چارو پوهان وایي د اقلیم بدلیدو، آبادۍ زیاتېدو او ځنګلونو وهلو له وجې یو شمېر نایاب ځناور، مارغان او نور ژوي د معدومیت له خطر سره مخامخ شوي دي. د حیاتي تنوع پوهان وایي د ځنګلونو له وهلو سره د ځناورو او مارغانو د اوسېدو طبیعي ځای له منځه ولاړ شي، نو ځکه هغوی هم مري. شاهین بونیری موضوع روښانوي.
د چاپیریال د چارو پوهان وایي چې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو کې چې 40 کاله وړاندې کم ځناور او مرغیوي په هغې کې د ځنو نسل د ورکېدو د خطر سره مخ شوې دي او د ځنو شپېره بیا ډېره لږه پاتې شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې د سوات پوهنتون استاد او د حیاتي تنوع د چارو پوه ډاکټر حسن شیر وویل چې په نړیواله کچه د تودوخې د کچې لوړېدل او د ځنګلونو پرې کولو د ځناورو او مرغیو ژوند د چیلنجونو سره مخ کړی دی.
تاسو پته ده چې نن سبا د ځنګلاتو کم بې دردۍ سره چې کټینګ روان دی، نو دا ځنګل د دې لپاره یو کور دی. دغه کور مونږ وران کړو نو ظاهره ده چې دغه ځناور چې دي دا به خپل ځای پرېږدي. بیا کله د یو پلاس ورغلی، کله د بل پلاس ورغلی، کله انسان ته نقصان رسولی. بارانونه بې ټیمه شو، واورې بې ټیمه شوې، انټینسټي په فلاټ کې سوا شوه، انټینسټي په یخ کې سوا شوه. نو دا هغې خو ډېفینیټلي ډېر لوی اثر دی په اینیمل باندې. تاسو وګورئ چې د نن نه یو 40 کاله مخکې زمونږ په خواو شاو ځنګلو کې به دا ډېر وو. دغه اول پوځي
په پښتونخوا کې د نابیات ځناورو او مرغیو کم قسمونه دي؟ په دغه اړه د ملکنډ سیمې د ځنګلي حیات د څانګې مشر عبدالغفور وایي چې پښتونخوا په ټوله سیمه کې ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې د نړۍ ځینې ښایسته او نابیات ځناور او مرغۍ هم د دې سیمې په ځنګلونو کې موندل کیږي.
زمون سره مار خور دی، کم ته چې په پښتو کې مونږ غرسه وایو. د هغې نه علاوه زمونږ سره آیبکس دی، برفانی چیتا کم چې د واورو پړانګ دی، او دا عام چیتا دا کم ته چې مونږ پړانګ وایو. زمونږ سره تور میلو دی، خړ میلو دی، په دې صوبه کې مونږ سره لیټ مونږ ته چې مرغ زرین وایو هغه دی، بېګر دی، کلیج فیزن دی. د بونیر په سیمه باندې زمونږ سره ګورال موجود دی. د هغې نه علاوه مونږ چې ورته سپورټس هانټنګ وایو، د زرکو، د تور تارو، د خړ، د تنظری، د بونیر، او زمونږ سره چې کوم سودم وستم دی، د کوهاټ سیمه ده، دا زمونږ سره موجود دي.
عبدالغفور نور ویل چې د منځنۍ اسیا نه کمې مرغۍ د بحیر عرب لور ته الوزي، نو د هغې مرکز هم د خیبر پښتونخوا سیمه ده. نوموړي زیاته کړه چې له دې وړاندې د ځنګلي حیات د تحفظ لپاره کم قوانینو نو هغه نیمګړي وو، خوز حکومت نوی قانون سازی کړی دا چې لمخه د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو هلې ځلې نور چټکی شوې دي.
یو دا چې څنګه د وایلډ پولیسینګ سټاف ډېر لګ دی، نو د کمیونټي سره په مختلف ځایونو کې د شراکت داري په منصوبې به جوړیږي، سبق جوړې شوې دي. او دا غې نه چې کم مختلف ذریعو باندې په جرمانو باندې یا سپورټس او ټرافی هانټنګ باندې پیسې راځي، نو په 16 روپۍ حکومت ته قوم لور کوي چې زموږ سره په تحفظ کې لاس وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 14 د سوات په مټه کې ځایي خلکو یو ناویات پړانګ په ډزو وویشتو او مړې کړ. د دې سره سره د مرغیو نه قانون ښکار او د میانو د نیولو لپاره د زهریلا او چاودیدونکو موادو کارولو هم د دغه ځناورو د ژوند سره سره انساني چاپیریال ته هم خطرې راولاړې کړې دي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګر الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي.
په پښتونخوا کې اوریدونکو وس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندرې په شوق اوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټون لري. د مشال راډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربې توریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه یې هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد دا کسب په لحاظ دا موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې دا الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې دا وړکوالی نه دا پښتو سندرې او چاربې توریدلو شوق او
ير شوق زما بالکل د بچپن نه دی، لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو، هغې کې به دا ریکارډونه وغیره دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړي
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډ کګوړو د پاره یو الماره جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومه ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی، په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنگزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختم دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوښه 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارڈونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوښه ته قریب دي، نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 نه هم زړه دي په خواني.
اورنگزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام دا ټول دا ما نه دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور امشتا سسی لا وو له خرابې کې
اسی. خو اورنگزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره همشتا.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
اوریدونکو ټولنیز شبکې او سختدریزی خبرونه درته په راتلونکو غړی کې لرو، لدې سره سره تاندې هلی خبرونه هم درته په راتلونکو غړی کې لرو چې پکې به تاسو د خجو د یو نوی غورځنګ واک په اړه واوري. دغه غورځنګ چې دی په پښتونخوا کې په بلوچستان پښتون میشته سیمو او د افغانستان په سیمو کې یو ځای جوړ شوی او د خجو د حقونو لپاره کار کوي. لدې علاوه تر هغه وروسته بیا د ځوانانو غږ ژوندۍ خبرونه لرو، خو وس د دغه خبری سات د پای اخیری رپورت ته راغلی او دا رپورت مو د افغانستان د سندرغاړي احمد ظاهر په اړه دی. افغان سندرغاړي احمد ظاهر د مرګ تیر کال په 2019 زیږیز کال کې 40 کال پوره شول. د 1990 زیږیز کال کې په 3 کلنۍ کې په خپل موټر کې مړ موندل شوی و. نن 40 کال وروسته هم د هغه یادونه او سندرې ژوندۍ دي. د نوموړي په اړه د فرانس پریس اژانس رپورت جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړ پښتو کړی دی. دا به تاسو واورئ دا رپورت. تر هغې وروسته په بلې ګړۍ کې زما نور همکاران به درسره وي.
بدر
در تا وړم صاحب در تا پاخو گر زم در سرا خانه دورا نشدی گر زم در سرا
د افغان سندرغاړي احمد زاهر د مرګ 40 کاله پوره سول خونې یاد مري نسندره د کابل په ودانیو یې نن هم عکسونه لګېدلی او له مقبرې سره خلک عکسونه اخلي خانغه د احمد زاهر مینوال دی داغه له قبر سره عکس باسي او وایي چې له لسکلنې د احمد زاهر سندري اوري
چې هر څومره یې سندرې واوري تنګ به نشي زه یې له لسکلنې سندری اورم اوس هم زما په موټر کې د هغه کیسټونه پراته دي د بل هیڅ چا نشته
دا د احمد زاهر هارمونیم دی چې د هغه نږدې ملګری سیف الله صوبت ژغوي احمد زاهر په 1900 لسیزه کې د افغانستان موسیقي یو ځلاند ستوری وو د سیف الله په وینا د شپې بنجونه په موټرونو کې د احمد زاهر د کور بهر راتلی او هارنونه به وهل
مردم یک دقیقه سر سټیج آرام نمی
خلکو به هغه یو دقیقه هم پر سټیج آرام ته نه پریښود کله چې به یو سندره ختم شوه خلکو به چک چک وهلې او نه غوښتل چې هغه له سټیج کوز شي
احمد زاهر با پر سټیج له سندری سره نڅا هم کوله هغه له امریکایي سندرغاړي الویس پرسلی سره پرتله کېده د سیف الله په وینا د احمد زاهر له سندری سره بدني حرکت خوښ وو
هغه به ویل چې الویس پرسلی پر سټیج عجب انداز لري یو حرکت لري ده به ویل چې زما هغه سندرغاړي نه خوښېږي چې پر نامه یې لاسونه داسې نیولې وي ته به وایې لکه چې مونځ کوي
نو نسوا شپېتمه او اویمه لسیزه د افغان موسیقۍ طلایي دور بلل کېږي احمد زاهر به د افغانستان په لر او بر کې کانسرټونه ورکول د سیف الله په خبره هغه د غرب او شرق موسیقي سره پخلا کړه
احمد زاهر هغه یوازینی کس و چې د شرق او غرب موسیقي سره وپیله داسې سره پخلا کړه چې هیڅ احساسیږي نه
رقل شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا
په افغانستان کې د هنر په ډګر کې چانسونه زیات شوي دي او احمد زاهر اوس هم پر زړونو بادشاهي کوي حشمتي مینوال دی یو وایي چې احمد زاهر دی
احمد زاهر داسې سندرغاړی دی که سل کال نور هم تیر سي ځوانان به یې سندرې ډېرې خوښوي سندرې به یې د خلکو هیرې نه سي که سل کال نور هم تیر سي احمد زاهر
وي
احمد زاهر په 1909 کال کې په 33 کلنۍ کې په خپل موټر کې په مرموزه توګه مړ وموندل شو
خدا بوت یار قرآن نگهدار سخی مددگار خدا بوت یار قرآن نگهدار سخی مددگار
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.